خوش آمدین تورمان صاحب.
مننه سنزاده صاحب. کور ودان دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمان یم او د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ ته ستاسو خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به واورئ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سر ټکی. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغاني په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي رادیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تیرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولی سیمه کې له مولا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. مولا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر مولا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د مولا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 40 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزی د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل
فلحال دوات یا کسان مونږ نه وای هستولای دلته تیر هفته مونږ واستو چې لغه دوات یا 15 مشمون چې تداوی ایجاب نه کوي عملیات ضرورت نه درلوده ادوی ورته توصیه سوی دا وی بیرته راغی په همدغه گروپ کې او بقیه حالت په آلمان کې دي او ان شاء الله شپږ میاشتې بعد بیرته مراجعه.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سرې میاشتې د پروګرام په 2 دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه د دغه کال چې موږ روان یو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نه شي افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه
د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلوي په مرکزی شهر هومس کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ سرویشت کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي طلال برازي د سوریه دولتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل سوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. هومس شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. دمشق پلوه ال اخباریه ټلویزیون ویل چې چودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر زهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې لخپل روسي سیال سرګی لاواروف سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یو لړمحاله تړون سره سوي دی. جان کیری په عمان کې لخپل اردني سیال سره یو ځای نن یو کانفرنس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لړمحاله اوربند باندې یو لړمحاله تړون باندې سلا سولو چې کېدای سي په راتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاواروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشیا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غصه پراولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. د ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د شاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. لرای اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېر وروسته رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 40% تر 25% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېده چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د سینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیان کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه خلوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودو خلوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلی غیر مسئول نرسته مای ما هستن باعث آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مندل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وسی، څنګه د رشد زمینه برابر شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې او جزئیات راکوي. لودین صاحب، په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډېره مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلا کار محمد اسماعیل قاسمیار آزادی رادیو ته ویل چې لدې پرته د نور تشکیلاتو په سرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې علي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرایی ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ د شورا ته مرستیالان او د دارالانشا مشر او مرستیالان هم ټاکل شوی دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همداراز لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا دارالانشار رئیس په توګه ټاکل شوی، او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستیالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوې تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد به آزادی رادیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوې تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي، او د همدې مخالفتونو له امله د نوې تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څومره د وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا نوې تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا، یعنی د سه‌شنبې په ورځ کابل د سولې په اړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د څلورمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د نیټې په اړه بحث کېږي، او دا راز به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومو شرایطو خبرې پیل او په کومو شرایطو مخکې ورسره ولاړ.
بله ښاغلی لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا په همدې خاطر به وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلاوی نوې شو چې دوی یو څه
داسې کسان چې وسلوالو طالبانو او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې وړتیا ولري چې د سولې جرګې مختبوزي. دغه انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې به بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا حس کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو، ممکن همدې اړتیا ته په کتو حکومت دا پریکړه کړې وي چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي. ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبریالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپلو خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته ښاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبانه بل سبا د سلور ارخیز غونډې کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي، او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کومه شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه ښاغلی لودین. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د سیاسي چارو افغان کارپوه ښاغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په لیکه دی. د همدې موضوع په اړه به وپوښتو. ښاغلی رنجبر، لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی، او ویل کیږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوئ دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیزې غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه په لیدونکو کې څومره اغیزمن وي؟
ډیره مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سر ته ورسیده اصل هغه ته باید پایان ټکی کې خود لسیلې دی لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سول چې دوی له دغه مخالفینو سره جو جړې ته ورسیږي دوی سره ارتباطاتونه چې دوی معتقد په دې کې چې دغه د سولې بهیر کې دوی دند ونډه واخلي او دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصل هیڅ نتیجه یې نه درلودله. دې لپاره چې موږ په خوا هم دا ویلې او معتقد په دې یو چې هر خواري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنې په سمت کې چې سولې ته غاړه کیږي هغه بې فائدې ده، تر هغه چې پاکستان اراده دې ونه کړي چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دند وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو، دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو په خوا او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپل دنده چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سر ته ورسوي. اوس موږ یو نوی پلاو کې داخلیږو، هغه پلاو ختم دی او د شوري عالي شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې دغه شخصیتونه ته ډېر احترام لرم، دا منځلاري مجاهدین دي په دیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چې دلته تنسیبي دي هیڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو، مګر بیا هم دغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنی لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر هوا ته بادو او دغه افراد ته په
وخت. بله خاطر رنگبر، که تاسو وایي چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به سمبولیک بڼه ونه لري او که نه کېدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورئ، بېخي نوی پړاو دی، اوس د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي څلور اړخیزې ناستې کېږي. په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی، هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په حساب ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا ټټر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبوره وي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لیدل خاطر از وایم چې د سولې د شورا اگر رسالت اگر دند ختم شوی دا اوتی دولتونو کار دی، اوس د خارجه وزارت کار دی، دلته د متخصصینو کار دی، دلته شورا هم که جوړیدل کاملا د متخصصینو په ترکیب باید جوړ شي او بهترین قوي سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت او متخصصینو خارجی روابطو کې اړیکو کې او حقوقو کې په مختلفو مسایلو کې دی باید دغه مذاکره
مننه کور مودان رنجبر صاحب ژوندې وسی. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه یې توضیحات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړی او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په ریپورت کې واورئ.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
افغان حکومت ټول امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسلو وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه یې ونیسي، او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
د خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبې په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسوله وسلوالو له ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسوله وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل، او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسوله وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي، او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسوله وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي، او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پردي په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ یو لامل هلته د یو شمیر غیر مسوله قمندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپسالاران خلیص حلالیس په شمال کې هیڅ امکان لري سلطه امنیت راشي، او دته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي، دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي. که چېرته شمال خلیص حلال د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر م کوي، طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لونه تر ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي وپوښت. ښاغلي حکیمي وویل،
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمې ژبو باندې تمرکز کېږي، چې څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي، او څنګه د رشد د زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کېږي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دی خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همدار از په ګڼو ژبو د پښتو او دری ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او هغو ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لږکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې و پښتنه وروسته ښاغلی کیمیا غدا چې کپملرنه نشي دغه ژبو ته د دغه ژبو غنا ته په افغانستان کې آیا دا وی رښتیا دی چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 1500 ژبو له جملې ځینې د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنیکه مرغه که د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي بیا هم تر یوه ځایه پام ورته سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانیو به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځ لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شمې پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو ویل تیر کال ډیرو پیاوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانانو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکی سامانیو، ازبکستانی ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو زموږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغه شي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یوه اندازې زه سره موافق یم، خو د مطلق فکر باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوې تشکیل اعلان سو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 4 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو 2 سرتیري تښتولي دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې 46 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلا سوی. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجا کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې وو کسان وژل شوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
اوس هم په موکې سپورتي خبرونه ته
سلام پام وکړئ. د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د 12 دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روانې وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چوی د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده امارات سره وکړي. د لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هنګ کنګ ټیمونو برخه پکښه اخیسته ده.
فردا بخیر مسابقه اول افغانستان
دی وای سبا د افغانستان لومړی سیالي د امارات سره وي او موږ هیله لرو ځکه د امارات، عمان او هنګ کنګ سره مو ډیر سیالي ترسره کړي او اکثره سیالي موږ ګټلې دي. دا آسیا د کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په 18 پای ته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې ښځینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د ښځو ونډه په سپورت کې کمرنګه شي. شغله رحیمی زیاته کړه چې د دغه ولایت انجونې د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډېره علاقه مندي لري خو اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا آزادې رادیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع، د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هنګ کنګ سره دات سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې ده؟
ډېرې پر ارزښتري نه سیالۍ ده چې مونږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او د مونږ لومړی سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه په ورځ باندې به د هنګ کنګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي مونږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولی شو د آسیا کپ هغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږ لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې د دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبې به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خو همداره چې موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سیدا د منګه ملي لوبډله بنگلاديش ته رسېدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایمه په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سره دغه غوړایي پړاوونه به هم وځي او په آسیایي جام کې به هم دوی خزلېږي.
او دغه لوبې څه وخت پای ته رسېږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څه وخت هیواد ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالۍ سبا په 19 تاریخ ته، دویم هم په 20 ده، دریم هم په 22 ده. که چېرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایي جام کې به تر شپږم د مارچ پورې مصروف وو. او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورډ چارواکي ښاغلی ستانګزی سره نجیب زمان مرکه کړې وه او د لوبو په اړه یې ورڅخه پوښتلی ول. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته راځو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوري څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشی کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیه پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار یو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سلا شوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردنی سیال سره یو ځای نن یو خبری کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کو تاسی زمو غاگ ل آزادی رادیو څخوري د امریکا د برنوی چارو پوخانی وزیر او د دموکرات ګوند کاندینی هلی کلینټن په نوادا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې امریکایي میلیارډر ډونالد ترامپ د جنوبی کارولینیا انتخابات وګټل. په دې اړه هم یو راپور لرو چې دا هم زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې بری په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمېر پلویان هیله مندي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړې لیزا ورموال د هغې بری لویه کامیابي بولي. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرس 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 23.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې لبري وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند له لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دا یې ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکو شو عزیزان او دوستانو ته ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرګه به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې د داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او دوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً دوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 1 1 3 4 0. بیا هم ټلیفون شمیره 0 1 1 3 4 0. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومېږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4. خاما خدا از ما پیغام نشر ته وسپاری ساس خ مننه د ازادي راجی په مخ مش از ما پیغام خاما خانه شرکی.
تاسو زموږه غلا ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته غواکیاست. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکره د ازادي راډیو لارنه معلومات خبره شوې دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسو د ورک شوي عزیز پاکله د ازادي راډیو له لارې نه داسې معلومات خپره شوي دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د تاج محمد پاکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سب پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 3 8 10 15 1 3. دغه زما نمبر دی. یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 10 15 1 3. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
الو السلام علیکم. تجدید ولایت کې د ابو بکر ولسوالۍ ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې. او 80 کال عمر لري. دلته پلار یې بکی اکا د هغه زنګ کله ورخ کې وایي. نو چیرې دغه د ما تاسو ووته ووایاست. زه به دا الک فلاس باندې ورکم 0 1 0 4 4 1 8 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 1 8 1 0 1. پرای ما شماره ده که چیر پلار یا دلته اکای زنگ وی کله وخت خدای شماره ډیر په تلیوانه باندې وای یا د شماره ما ته وای په سوکا باندې زما د شماره نشته کوم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
فرمان ولایت نزغه کې مایما ورور ده د عمر په نامو باندې دالش پیکیږي جنازره کده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته پدې بدغه شماره د ماته زنګ وی چې بر و پر پاګ دوا یو چې و چې بر و شپاګ
خبر نه نه زنګ وهلې درته د پکتیکا د ولایت يم د دې د وسوالي يم د دې په نظر کې مثلا واسم زما یو ورور ده یب محمد نیمیزه ادرې کاله ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نشمیره د زنګ ووي صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا یو زه د بیا شماره ووهم صفر اووه صفر اووه اووه دوه اووه دېر اووه سوه اته اویا.
الو السلام علیکم، زما یو ویته د محمد شاه په نامه منګه خان د مشهور په محمد شاه په دغه کې د زوی نه یاست د کډال هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو په ما سونه چې څه پرویا اته څلوېش شپېته مسو درو څلوېش هر څوک په د مرګ د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې ولک جایزه ورکول کېږي. والسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورو کاځانو پروګرام ته خپل پیغام پیګم. دا چې زما هو فنون د زازی اڅک تر د مخه کول وتلې او به درک شوې ده. زما روز زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان هو دی وویني او وی پیژني پازمه کې دادی. انا قد لري سرګي پښتن شنه او د خپل اسمان د دې په څیر مخ کې زخم شوی به تاسو ته ویل. کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړي اعلان اوري مانوی ضروری د مخې پلان د شمار وړي کټي کوي او خپل درې لک افغاني جایزه د ترلاسه کړي. ډېر کشمیري دي سر او څو پنځاویا راویا ډېر ډېر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا د سوا پنځه سوا ډېر.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي الاده ورور دی. که هر چاته د دغه معلومات کې درې میاشتې کېږي چې ندرکه دی د اختر کاکا وراره دی. ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته شمېره یو ځل بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته.
نوم نعمت الله ده د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ. یو ورور مې ده حکمت الله نومېږي په نیمروز کښې ورک سوی ده. ته واخه که تا چا پیدا کړو په دغه شماره دې ما ته ټېلیفون وي صفر اووه صفر درې شپږ دوه څلور شپږ اووه پنځه په دغه شماره دې له ما سره لیکه ټینګه کړي. نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم، زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت الله په نامه سوی دی په نیمروز کښې دا درې ورځې کېږي چې څه حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې دوه وارې اووه پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواري د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی. که هر چا د دې سړي معلومات به موږ ته راکړي یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو. دا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کښې خپل انډیوالانو څه ندرکه سوی دی حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر ورځ مسافر ورونه پیدا کړي دي. وسلام.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد ملاد الکریم د بادغیس ولایت د غورمج د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورک جمعه خان د خدای دازي اته ویشت کاله کېږي د ایران خواته تللی او نادراکه سوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې په نامه شپیر سبا کوي او کابل کوم ورور ته پته وي په مهرباني سره دې په دغه لمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2 دوباره لمبر 0 8 5 0 9 9 2 وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لوانگ دی ملنگ زوی دی نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور دوه کاله کیږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. کدا مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپل د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نگاهه موږ ته د لطفاً دغه احوال راکړي. 072-10-6-674 دغه لمبر ته دې زنګ ووایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي او که خپله محمد اعظم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. وسلام دعا اختراع.
زبول محمد د پکتیا ولایت د ډیله د ولسوالیم. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي 0 8 2 10 10 8 8 شماره یې ور بیا تکراروم 0 8 2 10 10 8 8 وسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی اجاد لوی دا کان میره کابل ته تللی دی او سرکښه وی دی نادرا کدی هر څو کړه د پاره معلومات لري یادې د ازما زغوري و دا لمبر ته دی زنګ راوي 0 8 2 10 9 28 وسلام.
سلام علیکم. زمانو بهادین د هلمند ولایت د ګرمسل سوالی څخه خبرې کوم. ورور زما یو دا کاوی محمد ګل د نظر ګل ورور رک دی. د دوه کاله کیږي چې دره کې نه سکه. هر چا په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیول 5000 افغانۍ انعام ورکوم 0 8 5 8 8 1 0 8 5 8 8 1
نانم شرامد ده لکوچ تلپین که ما آزادی راژیو تا ما یو اندوالا شکی شمس رحمان میلی لوگر دی ولایت تا دغش میرا کارچات معلوماتی 0 2 3 9 1 5 2 تا شمارا یو اربیاوان 0 3 4 2 3 9 1 5 2 8 نمشي رحمد وسلام.
السلام علیکم. زه د ژوند نور څو د پدغه سره د ژوند غلي څه شي لیکلی از معلوم احمد نسیم شډر دی. زما یو انډوال دی چې زه کله کیږي ته ژوند فنامه دی خو دا هله څوک درک لري په دغه شمیره د زنګ راته وي 0 2 3 4 3 2 1 دا شمیره ته 0 2 3 4 3 2 1. السلام علیکم.
زما مصطفى د کندهار ولایت شاول کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا کاز دی اجملادار خان اخونی میږي دا وکاله کیږي پاکستان شاکی په بازارات تللی دي نو اوس یې دا ومیاشت کیږي اړیکه پرې شوې ده. نو زه دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره چې زنګ راته ووایي 0 8 5 4 8 4. وسلام.
زما دا پیغام دی زما یو انډوال دی ناپیزلا خو نومېږي تا څو ورځې کېږي چې ورک دی. کدی دا زما غږ اوري او یا چا ما ته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووایي 0 8 5 0 5 0 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان وراټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت